السلام علیکم د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 2.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي، خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیت نا پرخ شوی دی. راپور د جوران کرخی پوګدو کې له پاکستان سره د طالبانو د حکومت د شخړو د زیاتېدو یادونه هم کړې ده چې دواړو خواو ته ستونزې جوړې کړې دي. د راپور لمخې سره لدی چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو له چین، روسیې او د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې پراخ شوي دي. د برتانیا د پارلمان د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت اوس مهال په نړۍ کې د افغانستان 9 سفارتونه او قونسلګرۍ اداره کوي چې چین، روسیه او ازبکستان د سفیرانو استولو ته چمتو شوي دي. د برتانیا حکومت وایي له طالبانو سره رسمي اړیکې نه لري، خو د نړیوالو ادارو له لارې افغانستان ته بشري مرستې رسوي. راپور وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 او 2025 مالي کال لپاره له افغانستان سره 111 میلیون پاونډ مرسته پلان کړې ده، خو په راپور کې د مرستو په ویش کې د روڼتیا او د طالبانو لخوا له دې مرستو د ناوړه استفادې د احتمال په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلي پوځ د حملو له کبله د اوربند پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربند د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډېرو برمتو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډېر بګنوونکي دي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا وغوښتل چې له خپل سیمه ییز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د غزې په ترانګه کې له 400 ډیر کسانو وژل شول، تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د وضعیت کنټرول او د احتمالي اوربند پریکړه باید یوازې د روسیې په لاس کې نه وي. زلنسکی پرون یوې آنلاین خبری غونډې ته وویل چې پر روسانو باور نه لري، ځکه د ده په وینا پوتین اوس خپل پوځ ته د حملو د درولو امر ورکوي، خو دا هر څه دروغ دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې باید ډاډمن شي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او احتمالي اوربند یوازې د روسیې په واک کې نه دی. زلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او اوربند د اړتیا په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په اوکراین کې جګړه باید د تلپاتې سولې له لارې پای ته ورسیږي. او د امریکا یو فدرال قاضي پرون حکم وکړ چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس ای آی ډی انحلال ښایي د امریکا د اساسي قانون خلاف وي او د میلیاردر ایلان ماسک د ادارې لخوا په دې سازمان کې د نور کمښت راوستو مخه ونیوله. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د میریلند ایالت فدرال قاضي تیودور چوانګ د ډونالد ټرمپ ادارې ته امر وکړ چې د یو ایس ای آی ډی ټولو کارکوونکو په تیره هغوی ته چې په اداري رخصتۍ استول شوي بیرته خپلو ایمیلونو او کمپیوټرونو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. د ټرمپ ادارې په تیره فبروري میاشت کې د یو ایس ای آی ډی نږدې ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړل او یوازې محدود شمېر پرېښودل. لږ تر لږه 1400 کارکوونکو ته چې په امریکا کې میشتو خبر ورکړل شو چې له دندو شړل شوي دي. دا هڅې چې مخایه د یو ایس ای آی ډی د شپېته کلن فعالیت پای ته رسول دي د ټرمپ د حکومت د پراخې اجنډا یوه برخه بلل شوې چې هدف یې د میلیاردونو ډالرو نړیوالو لګښتونو سپما ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 9 ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 19 نیټې او له 5 وبخې له 19 روژې مبارکې سره برابره ده. راپورونو کې به واوري چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال اندېښمن دي چې د حکومت لخوا په ټاکلي لاند مهلت کې به څنګه له دې هېواده وځي.
په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوا نه مبارکه روژه ده، د بلې خوا نه تورخم لاره بنده ده.
د هېواد د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوي. بلخوا نوروز په درشل کې دی، خو د خلکو هغه پخوانی ولولې نشته.
سږکال متاسفانه چې زموږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره موږ هغه میوه برابرو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې منلی ده چې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې به د یوې میاشتې لپاره دروي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی نومو کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیږي. د کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې به ونشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لاره بنده ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
د مارچ 1.5 هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې، یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښور ووځي. هغه آزادۍ راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو لپاره دلته اخیری تاریخ 1.5 د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوا نه مبارکه روژه ده، د بلې خوا نه هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سوره د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر 1.5 د آی سی سی کارت لرونکي افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده، د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دې تر یو کال وځنډول شي او په دې موده کې دې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلام مشورې یو عملي تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوي چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وړ مورس په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقونو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سي سي کارتونه لري میشتي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاوو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د طالبانو حکومت د وروستیو دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نیټه هم نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت که څه هم د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ د ستونزې په اړه څه نه دي ویلي، خو ډاډې ورکړی چې په روانه اونۍ کې به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شي.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت له نیمایي اوختي او اختر پر رانږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي.
معاشای کارمندانی
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هوت اتويشتمه د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي خونځي خونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اصلا زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تېرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري. دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 5000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 5000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوې او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځنډ مسله یاد کړي. د دولتي کارکوونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړې او ویلي دي چې په روانه اونۍ کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکوونکي د ماشونو د ځنډ له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډ تر اعلان وروسته دولتي کارکوونکو اداوي کړي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکوونکو ته ماشونه ورکول شي او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکوونکي وایي چې د ماشونو ځنډ د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. خدا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژۍ پر سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. د بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره لومړنی ګام بلل شوی دی. د لومړی ځل دی چې روسیه پر اوکراین له پراخ یرغل رئیس خپل مقابل لوري ته امتیاز ورکوي، خو بیا هم د ټرمپ له هغه هدف سره سمون نه لري چې غوړې د جګړې په ټولو جبهو کې سمدستي اوربند ټینګ شي. اجمل اند او د موضوع نور تفصیل.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتمن رد کړي. تیره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکوي. سپین ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیه د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند د څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیز د نظامي مرستو د بندیدو په ګډون یو شمېر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربند نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیه په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي خو له هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربند ښایي روسیه د دې هدف له بشپړولو محرومه کړي. زیلنسکي څو ځلي ټینګار کړی چې کیف به یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راسي. هغه د فبروري په میاشت کې وویل ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسې پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس ل ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
د سهار 5:00 او 9 دقیقې دي. په 6:00 د ازادۍ راډیو خبرونه په 9:25 او 15 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر 6:00 دوام کوي. د مخام ل 6:00 د سهار تر 6:00 د ازادۍ راډیو خبرونه په 12:09 متره منځنۍ او څپو اوریدای شي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د نوروز له رانیږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د نمانځنې پخوانی شوق او ولولې نه دي ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه هم اوس نه ترسره کېږي چې میلو ته بتلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کومو کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وایي لاملونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او ساګ روژه او نور نوروز هم هممهال راغلي، او د طالبانو حکومت هم محدودیتونه لګولي دي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سږ کال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و، خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیوله چې کوم چیرته لاړ شو، چا به نوې جامې کول او چا به دغه نوې هفت میوه هغه به ځانته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به ځانته کول او خلکو ته به تبریکي ورکول. اما اوس چې دا شرایط راغلی ریښي سخت سوی دی، او دا علت یې ظروف د اقتصاد ده، او بل نور امارات اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیا دغه پذیرایي ګانې دغه بعضې مسایل چې دغه بند کړی.
خر بلوسیدونکو مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو لګول شویو بندیزونو یې د نوي کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کمه کړې ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، ښځو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال په ورځ تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړې تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونه دوی میوه اخیستل، او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونه او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتګ هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن نور لسمه روژه ده. شیبه وروسته به د روژې په مناسبت له ازادي رادیو ته د روژتیانو پیغامونه واوري. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ملګرو ملتونو لخوا د څښاک د اوبو د غځولو د یوې شبکې په ګډون د دریو پروژو کارونه پیل شوي. په ګردیز کې د څښاک اوبو ستونزه پخوانۍ ده، او ډیری خلک یې د لرې او نږدې کاریزونو له اوبو ګټه اخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یو این هابیتات یا د ملګرو ملتونو د بشري مجزایونو پروګرام په مالي ملاتړ په ښار کې د اوبو د دوو کانالونو او د زاړه بازار د کلي کورونو ته د څښاک اوبو د شبکې د غځولو کار پیل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز او نږدې سیمو کې اوبه ژورې دي، او ډیری اوسیدونکي پخوا په کاریزونو بسیا وو چې اوس د هغو کاریزونو اوبه کمې شوي، ځینې وچ او یا بالکل ویجاړ شوي دي. د ګردیز خاروار مولوی حبیب الله منصور مشال روډی ته ویل
دوه پروژه کانکریټي بیالی دی او بل پروژه مو د ګردیز په زاړه بازار کې د اوبو شبکه ده چې د هرې پروژه لګښت به د یو انهبیتات له دفتره ورکول کیږي.
د ګردیز په زاړه بازار کې چې اوس پکې د څښاک د پاکو اوبو د نلکیو غځول پیل شول، اوسیدونکي وایي د ژوند اساسي او اړینه ستونزه د اوبو نشتون و چې لرې ځایونو ته به پسې تلل. د ګردیز ښار یو اوسیدونکي که غلام مصطفی وای
نه پیړی څخه زیات چې د خلک د ترجمان کې دوی د اوبو د مشکل سره دوی مخ وو چې لډیرو لارو ساحو څخه به خپل کور ته اوبو راوړل، حتی په لارې کې زموږ ماشومان لویدل به لاس به ماتوي پښې به ماتوي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ډول پروژو کې لیوي خوازوانان بوختیږي او بل لوري ته په بیلابیلو برخو کې خلکو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکی احمد شاه وایي
انشاءالله چې دغه پروژه دلته راغله ځوانان دلته ولاړ دي د بیکاری نه پکې خلاصيږي. د کلی د خلکو د خواهش نه زیاتره کوم معمول منفعه پروژې نور هم راولي تر څو پر ځوانان هم د بیکاری نه وژغورل سي او کلی او خلکو ولستم خدمت وسي.
په خارونه کې پرمختیاي کارونه کلی وي خو ګټور اوړین دي، بل ډول ته که پروژې په وخت پلی نشي نو خاریانو ته ستونزې او مزاحمتونه جوړوي. د ګردیز ښار دیوی ناحیه وکیل ګذر رحیم دی برخه ته د ودانیزو شرکتونو د پاملرنې غوښتنه کوي.
نو دغه د موږ پیشنهاد موسسو ته تل اس بخارت کار کې خارې او ګډنګونو د بازار د رفت او آمد زیاده. نو پیشنهاد هم داده ده باید زرت زره په خپل وخت زمان سره د پروژې باید جوړ شي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې داسې مهال د اوبو د دوو کانالونو او زاړه بازار ته د څښاک اوبو د شبکې پر غځونې کار پیلیږي چې د افغانستان د ټولو سیمو خلک په یو ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې هیواد کې وچکالي، اقلیمي بدلونونه، د وګړو او نفوسو ډېرېدل، کډوالي، د اوبو د تصفیه کولو او ویشلو کمزوري سیستمونه، اقتصادي ستونزې او د سیندونو، ویالو او ځمکنیو اوبو ککړتیا پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسی له مهمو لاملونو بلل کیږي.
دروژی رنگونه
زندگی را دیو کرکون که وریدون که سلام علیکم و برکاتو مرزا خان ساخمیم نغزیم علیت ساخم دروژی پرخ بزر دوم رو وایم سی روزا خسر کرد هم در دیر خر روزا ده زکل دی خاطر سی یو خو موسم بغزیم علیت که دیر برابر ده نه یخ ده نه گرمی ده و رزیم نسبتا برابر ایدی او دی نرخونو دی میوجات و مثلا که سبزیجات و وچی میوسی ده ده هم نرخون الحمدلله نسبتا و نور کلو تخدی په نورو کلو کې به لوړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه د دې مخ الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېره مبارک رضا د الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي، عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه انشاءالله ښه روانه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یو مبارکه میاشت ده، خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې او په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي. بیا هم در مسلمانانو څخه مو غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته واسانی راباندې راولي. بس دغه به وایي.
انجینر حامد یم، کابل نه. روزې میاشت په خیر تېرېږي خو ملت بیچاره وږی ده، مشکلات ډېر زیات لري، لوږه ډېره زیاته ده. د سرکو په غاړو په سلهاوو خویندې او وروڼه بیچارهګان د لوږې له لاسه ناست دي. حتی د ماښام روزه ماتي په وخت کې په سرکو سې ګرځي، نو مکمله ټول سرکو غاړې او ښار داسې خلک ملګري چې روزه ماتي لپاره څه نه لري. نو الله دې پرې ورحمېږي، وطن کې مشکلات ډېر دي.
زه ګوره خایمل له کابل نه تاسو ته غږسته وم. سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته. په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي، بېروزګاره پاتې دي، سره له درس و له تعلیم و کله چې درس و تعلیم نه وي غوتبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته، له هر کال نه بدتري روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو. پاروس کال چې سږ کال ډېر زیات بدتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پیشلمي لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویریم د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تاله عزاد لپاره یو څو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوس کال ډیری د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.